یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
احمد شیبریم په دې خپرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د پاکستان د ملي امنیت د سلاحکار په مشرۍ یو پلاوی کابل ته روان دی. وړاندې د دې هیئت په اړه تفصیل درکوو. په غزنی کې د مارچلی یا مورچلی تاریخ تر کوم ځایه رسیدلی؟
دا ځای د زرګونو کلونو پخوانیو جنګیالیو له لورې د یو مورچل په توګه کارول شوی دی.
روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ مسله له ډاکټر سره څېړو.
خوارځواکۍ ناروغان دوه ډوله لري، یو چې د غذایي موادو د اسراف نه رامنځته کېږي، یو د غذایي موادو د تخریب نه.
تر وی بجې یو شمېر نور مطالب هم لاسه دی راډو اوریدل شي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمیاو نړۍ خبرونه له احمد تکل څخه.
به هم د خبرونو سره ټکی، د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاحکار په نږدې راتلونکي کې کابل ته سفر کوي. په بدخشان کې یو شمېر ښځو د طالبانو د محدودیتونو پر ضد مظاهره وکړه او ټاکل شوی چې له روسیې او نورو هیوادونو څخه نور ځواکونه د ثبات د ټینګولو په هدف قزاقستان ته ورسیږي. شپږ خبرونه. ټاکل شوی چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاحکار معید یوسف په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ شي. دا پریکړه پرون د افغانستان لپاره د پاکستان د وزارتونو د همغږۍ څانګې په هغه غونډه کې وکړه چې مشرۍ د ملي اسامبلۍ مشر اسد قیصر کوله. له غونډې وروسته د ملي اسامبلۍ پر ویبپاڼه په یو بیان کې راغلی دی چې معید یوسف چارواکي له افغانانو سره د بشري مرستو په برخه کې له خپلو اقداماتو خبر کړل. د بیان له مخې ښاغلی یوسف د اسامبلۍ مشر ته وویل چې د اسلام آباد لخوا له افغانستان سره د 5 میلیارد روپیو په ارزښت په دې مرستو کې خواړه، درمل، د تودوخې وسایل او خیمې شاملې دي. بیان زیاتوي چې د ملي امنیت د سلاحکار په مشرۍ د حکومت جګپوړی پلاوی به ډېر ژر افغانستان ته سفر وکړي څو د طالبانو له حکومت سره د بشري مرستو پر موضوع وغږیږي. په بیان کې د سفر نیټه نه ده ښودل شوې، خو یو جګپوړي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده بېګا د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګې ته وویل چې ښایي پلاوی د جنوري په 18 کابل ته ولاړ شي. د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو شمېر ښځو پرون د طالبانو لخوا پر دوی د لګول شویو بندیزونو پر ضد مظاهره وکړه. په بدخشان کې د ښځو د حقونو فعالې او د دې مظاهرې یوې تنظیمونکې سمیه نعیمی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
زنان به مشکلات زیادی مواجه هستند.
خځې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. خځې حق نه لري چې درس ووایي او کار وکړي. د خځو لپاره د ښوونځیو او پانتونونو دروازې تړلې دي. له طالبانو غواړو چې نجونو ته د ښوونځیو او پانتونونو دروازې پرانیزي. دوی باید خځو ته د ازادۍ او کار اجازه ورکړي.
له دې مخکې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې هم ښځو ورته مظاهرې کړي او طالبان یې تورن کړي دي چې د نجونو د کار او تعلیم په برخه کې کړي ژمنې نه عملي کوي. طالبان له ډېر وخته وایي چې د ښځو د تعلیم او کار په اړه پر یوې تګلارې کار کوي او په څو ولایتونو کې د نجونو لیسې او ښوونځي هم پرانستې دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي طالبانو افغانستان له اقتصادي سقوط څخه ژغورلی دی. امیر خان متقی پرون د یو شمېر وزارتونو ویندویانو ته د وینا پر مهال چې رسنیو ته هم استول شوی وویل په کور دننه مالي سرچینې سنبال شوي دي. ښاغلی متقی وویل ورځ تر بلې پر بانکي سکتور فشارونه کمیږي او د نړیوالې ټولنې لخوا ورسره څو ځله نقدي مرستې هم شوي دي. نوموړي دا ډاډ داسې مهال ورکړ چې ځینو نړیوالو بنسټونو د ژمي پر مهال په افغانستان کې د احتمالي بشري ناورین خبرداری ورکړی. ټاکل شوی چې په قزاقستان کې له قهرجنو اعتراضونو وروسته د ثبات د ټینګولو په هدف نن له روسیې او د ډله ییز امنیت د سازمان له نورو غړو هیوادونو څخه نور سرتیري قزاقستان ته ورسیږي. پرون ماښام له روسیې او بیلاروس څخه یو شمېر سرتیري هلته ورسېدل او په پام کې ده چې نن به نور روسي سرتیري او همداراز له ارمنستان او تاجکستان او د پارلمان د تصویب په صورت کې له قرغزستان څخه هم پوځي قطعې قزاقستان ته واستول شي. د قزاقستان په لوی ښار الماتی کې پرون معترضانو پر دولتي ودانیو یرغل وکړ، ځینو ته یې اور واچاو او دوکانونه یې لوټ کړل. د ازادۍ راډیو قزاقي څنګه راپور ورکوي چې په لږ تر لږه دوو کوچنیو ښارونو کې هم د اعتراضونو پر مهال په نامعلوم شمیر کسان وژل شوي دي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت وایي 13 تنه امنیتي سرتیري له معترضانو سره په نښتو کې وژل شوي او د 2000 په شاوخوا کې کسان نیول شوي. د قزاقستان د روغتیا وزارت وایي چې په روانونه کې د مظاهرو له پایله لزرو زیات کسان ټپیان شوي او 400 کسان روغتونونو ته راوړل شوي دي، چې له دې ډلې 25 کسان د جدي مراقبت په څانګو کې بستر دي. په قزاقستان کې دا به ساري اعتراضونه د جنوري په 2 په لویدیز منګیستاو ښار کې د پټرولو د بیو د لوړېدو په غبرګون کې پیل شول. د پاکستان د پیپل ګوند مشر بلاول بوتو زرداری د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ پر مذاکراتو ژوره اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي زرداری پرون د ګوند مرکزي اجرایه کمیټې له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې پټې خبرې تحریک طالبان پاکستان ته د تسلیمېدو په معنا دي.
د ګوند مرکزی کمیټې وسلوالو ته د حکومت د سلامی کېدو او د حکومت لخوا د پارلمان په شتون کې له پاکستاني او طالبانو سره د پټو خبرو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده.
د پاکستان حکومت د بلاول بوټو زرداری د څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د دفتر مشر تورن جنرال بابر افتخار د چهارشنبې په ورځ په راولپنډۍ کې خبریالانو ته وویل چې له دې غیر قانوني ډلې سره خبرې درېدلې دي او پر ضد عملیات روان دي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 9 د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري د افغان طالبانو په منځګړتوب د پاکستاني طالبانو له تحریک ټي ټي پی سره د یو میاشتنی اوربند اعلان پر مهال ویلي و چې دا خبرې د اساسي قانون په چوکاټ کې کیږي. د پاکستان د حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د دسمبر په 9 د اوربند له پای ته رسېدو راهیسې د وسله والې ډلې خپلو حملو ته زور ورکړی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:16 په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ یو هیئت کابل ته روان دی. دا پلاوی په داس وخت کې افغانستان ته ځي چې په وروستیو کې د ډیورنډ پر کرښه د پاکستاني ځواکونو او د طالبانو د وسلوالو ترمنځ نښتې رامنځته شوې دي. اجمل اند موضوع څارلې ده، اند په دې اړه نور تفصیل څه دی؟
وروستی چې زیات په دې اړه باندې دا دي چې پاکستاني چارواکي وایي دا پریکړه پرون د افغانستان لپاره د پاکستان د وزارتونو د همغږۍ د څانګې په یوه غونډه کې وشوه چې مشري د هیواد د ملي شورا یا ملي اسمبلی چې ورته دوی وایي د هغې مشر اسد قیصر کوله. له غونډې وروسته د پاکستان د ملي شورا په ویبپاڼه په یو بیان کې راغلی دی چې موید یوسف له افغانانو سره د بشري مرستو په برخه کې باید نور چارواکي له د پاکستان له اقداماتو خبر کړي. ظاهراً په وروستیو کې پاکستان هڅه کوي چې داسې وښیي چې ګوندې په دغه سخت وخت کې افغانانو ته بشري مرستې برابروي، که څه هم په ډېر اندازه نه وي، خو ځینې لارۍ یا ځینې چې دواګانې او خوراکي مواد پکې باري وخت نا وخت افغانستان ته استي او له دې سره کله ناکله د دوی چارواکي هم ځي. د بیان له مخې چې د ملي اسمبلۍ په ویبپاڼه باندې خپور شوی دی، د اسمبلۍ مشر ویلي دي چې د اسلام آباد لخوا له افغانستان سره د 5 میلیارد روپیو په ارزښت په دې مرسته کې چې موید یوسف به یې په ځان سره وړي او خواړه درمل د تودوخې وسایل او خیمه شامل دي. د مرستې اعلان د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په 13 اکتوبر میاشت کې کابل ته د سفر پر مهال کړیو. بیان زیاتوي چې د ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ د حکومت یو جګپوړی پلاوی به ډېر سره افغانستان ته سفر وکړي چې د طالبان له حکومت سره د دغه او نورو بشري مرستو پر موضوع وغږیږي. خو لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، دا خبره مهمه ده چې په وروستیو کې د ډیورن پر کرخه د طالب ځواکونو او همدارنګه د پاکستاني پولیساتو ترمنځ نښتي شوي دي. څو ځای د سیمې خاردار یا هغه سیم خاردار یا
هغه
سیم چې دوی تیرول غواړي په هغې باندې طالبانو هغه پرې کړی دی یا زیان ور اړولی دی. دواړو لورو ویلي دي چې مسایل د ډیپلوماسۍ له لارې حل کوي او په خبرو باندې حل کوي. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان په همدې موضوع باندې موږ پوښتلی او هغه وویل
نیادی چې دا سفر دی د پاکستان د امنیت د ملي سلاکار موید یوسف افغانستان ته، نو دا په دې تناظر کې کیږي چې دا د پاکستان او د طالبانو د حکومت مابین دا د ازغن تار د لری کولو مسله چې رامنځته شوې ده چې په ننګرهار کې لري شو په ځینې برخو کې بیا په نیمروز کې او څو ورځې وړاندې د کندهار نوم داسې ویډیوګانو د طالبانو چې کوم حمایت ملاتړي خلک دي په خواله رسنیو باندې هغې جاري کړې، نو یو ترنګلې حالت پیدا شوی دی د پاکستان او د طالبانو د حکومت په بیر. دغه بنیادي د پاکستان لپاره هم یو مسله ده او پاکستان په خپله اوس رسمي دا منلې، نو دغې باندې به خبرې کېږي. نیټه تاسو خبره نیټه خو نه اعلان شوې، لیکن فیصله خو شوی ده چې دی به ځي. او نیټه بیا مشال ریډیو چې پاکستانی چارواکي سره چې پته غونډه کې شریک وو، هغه نیټه پښتنه کړو هغه چې د پاکستان لخوا لسم او اتلسم د جنوري یو تجویز شوی دی د طالبانو حکومت ته، لیکن یو رسمي لا نیټه نه ده شوی. خو ممکن ده چې په دغه نیټو باندې دا سفر وشي، او چې کله دا لانجه د ډیورنډ پکر خوان دی د افغان تارل، نو بیا دا یو وړاندیز پاکستان کړی و چې یاد د پاکستان پلاوی لاړ شي افغانستان ته. په دې موضوع باندې خبرو کې چې څنګه د کشیدګی چې دا کم شي، یا د افغانستان نه بیرته څوک راشي، نو بهر فیصله دا شو چې د پاکستان پلاوی به ځي.
لکه دې طاهر خان په خبرو کې مو چې واورېدل، شبر صاحب تر اوسه پورې نیټه نه ده اعلان شوې. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت کوم چارواکي هم د دې سفر په اړه څه نه دي ویلي. یوه یادونه باید وکړو چې همیشه د پاکستاني چارواکو سره تګ راتګ په کور دننه د طالبانو د حکومت په اړه باندې غبرګونونه، انتقادونه او نیوکې راپاري.
انسر مننه له یوې خبرتیا وروسته د امریکایي لیکوال او پروفیسر کریستین فیر څرګندونې لرو. دا تور پوری کوي چې لویدیځ افغانستان پاکستان ته سپارل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تیر میلادی کال له هغو کلونو ګڼل کیږي چې په افغانستان کې د پام وړ تحولات رامنځته شول. د دې کال پر مهال د افغانستان او نړۍ اړیکې څه ډول وې؟ ملالۍ بشیر پر دې موضوع له امریکایي لیکوالې او پروفیسر کریستین فیر سره مرکه کړې. دا مرکه په ګډه سره وو.
کریستین فیر، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ. د 2021 کال پر مهال د افغانستان او نړۍ اړیکې څه ډول ارزوي؟
هغه هیوادونه چې له افغانستان سره یو ځای په افغانستان کې ډیموکراسي رامنځته کړه، افغانستان ته شا واړوله. د یوې امریکایي په توګه زه د غوسې څرګندولو لپاره هیڅ الفاظ نه لرم چې څه ډول موږ خپل افغان متحدان یوازې پرېښودل او دا هیواد مو پاکستانیانو ته په لاس ورکړ. د امریکا غوندې برتانیې هم ورته کار وکړ. زما فکر ته ډېر هیوادونه نه راځي چې د افغانستان په مورد یې سم اقدام کړی وي. اوس چې افغانستان د طالبانو په لاس او د سخت زمي پر مهال افغانان له لوګي سره لاس او گریوان دي، نړیواله ټولنه حیرانه پاتې ده چې څه وکړي. یوې خواته د افغانستان پیسې کنګل شوی، او زه فکر کوم هیڅوک په دې باور نه لري چې دغه پیسو د خوسي کېدو په صورت کې به طالبان دا پیسې پر عادي افغانان ولګوي، یا به له هغوی سره د زمي له سختیو د نجات لپاره مرسته وکړي، بلکې دا سرچینه به په خپلو نظامی چارو مصرف کړي. په دې معنا چې طالبانو کله د حکومتولي وړتیا نه درلوده او نه هم له حکومتولي سره لیوالتیا لري. خو که نړیواله ټولنه دا پیسې راخوسي نه کړي، افغانان به مړه شي. نو د دې وضعیت لپاره هیڅ ښه حل نشته.
ملګرو ملتونو ویلي چې طالبان باید د بشري حقونو درناوی وکړي او یو ټول شموله حکومت رامنځته کړي. ستاس په نظر نړیواله ټولنه باید په دې حالت کې څه وکړي چې افغانان له لوږې مړه نه سي؟ لکه تاسو چې یادونه وکړه،
نړیواله ټولنه پر طالبانو برلاسي نه لري، او زما په فکر ستونزه همدا ده. طالبان د نړیوالو په رسمیت پیژندنې ته اړتیا نه لري. زه له خپلو افغان ملګرو پوښتنه کوم چې نړیواله ټولنه څه کولی سي؟ د طالبانو پر ضد جګړه خو بریالۍ نه سوه. دلته تر ټولو لویه ستونزه د پاکستان رول دی. نړیواله ټولنه د طالبانو په ځپنه کې ځکه پاتې راغله چې د پاکستان د غم خوړلو لپاره یې هیڅکله یو استراتیژي نه درلوده. زما په نظر له طالبانو او هغوی د متحدانو حقانی شبکې سره د هر ډول مرستې او ملاتړ په خاطر پاکستان ته سزا ورنه کړل شوه. که سپینه خبره وکړم، زه د داعش او طالبانو هغه دښمنی نه وینم چې بل هر څوک یې لیدل غواړي، ځکه چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د داعش د ودې لپاره هم هڅې کړي. داعش چې هر څه کوي ګټه طالبانو ته رسیږي. د پاکستان پالیسی دا ده چې نړیواله ټولنه د افغانستان د مسلې د مدیریت لپاره یو ځل بیا پاکستان ته مخ واړوي، چې دا بیا هم له تاریخ او تجربې په زده کړه کې پاتې راتلل دي. خو زه دا نه وینم چې نړیواله ټولنه پر هغه چا فشار راوړي چېرته چې اړتیا ده، او هغه پاکستان دی. پرته له دې نړیواله ټولنه پر طالبانو هیڅ برلاسی نه لري چې هغوی هغه کارونه وکړي چې خلک یې غواړي.
پاکستان خو تر اوسه طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي، نو آیا دا په دې معنی نه ده چې پاکستان دا ځل د طالبانو هغومره تر شا نه دی ولاړ لکه په نوې ملسیزه کې چې و؟
دا
یوازې یو سیاست دی. پاکستان له خپلې تیرې تجربې زده کړه وکړه. کله چې تیر ځل طالبان په رسمیت وپیژندل او بیا یې وویل چې دوی د طالبانو ملاتړ نه کوي، هیڅ چا ورباندې باور نه کاوه. پر پنجشیر تر حملې لږ مخکې د آی اس آی مشر افغانستان ته ولاړ. په دې هر څه کې د پاکستان رول روښانه دی چې څومره پاکستاني چارواکو په افغانستان کې له خپلو طالب سیالانو سره کتلي. د افغانستان په اړه یې د اسلامي همکاریو سازمان کانفرانس قربتوب هم په دې خاطر وکړ چې وښیي پاکستان اصلا یو قرباني دی، په داسې حال کې چې عامل دی.
When in fact it's the perpetrator.
نو آیا دا د پاکستان په ګټه نه ده چې نړۍ ته ووایي دوی پر طالبانو نفوذ لري او نړیوال د پاکستان لارې له طالبانو سره مسایل حل کړي؟
Well sure, but they're still going to get that money. Right.
So پاکستان با پرته له هغه هم له نړیوالو پیسې ترلاسه کړي. که امریکا له پاکستان سره د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې متحد پاتې سي، چې زما په آن دا کار به وسي، پاکستان به بیا هم پیسې ترلاسه کړي. په ورته وخت کې به ډیپلوماتیک ډګر کې هم نه رلویږي چې واکې طالبان یې لاس پوڅي نه دي.
طالبانو په افغانستان کې واکمنی ترلاسه کړې ده، خو سیاسي دفتر یې تر اوسه په قطر کې دی. دا دفتر ولې تر اوسه په یو بهرني هیواد کې فعال دی؟
قطریان په دې پروژه کې خپله برخه لري. په زړه پورې دا ده چې په دې مورد کې قطریانو د سعودي عربستان ځای نیولی دی، او پرته له شکه سعودي او قطر د یو بل امنیتي مخالفین دي. قطریانو په دې برخه کې پانګونه کړې، او که طالبان په رسمیت وپیژندل سي د دوی لپاره ښه دی، خو دوی ورته اړتیا نه لري.
که د روسیې، چین، هند، ایران او پاکستان خبره وکړو، آیا ستاسو په فکر له طالبانو سره د امریکا د خبرو په اړه دا هیوادونه په یوه خوله وو؟
ګڼو هیوادونو باور نه درلود چې امریکا به له افغانستان خپل ځواکونه وباسي. زما په فکر هیڅ چا تمه نه درلوده چې امریکا به ووسي. هند له امریکا سره ډېر له نږدې کار کاوه، نو هغوی به خبر وو. خو زما په نظر هیڅ چا دا تمه نه درلوده. هغه مهال چې جو بایډن د زلمی خلیلزاد ماموریت ته دوام ورکړ، همدا تر ټولو مهمه نښه وه چې بایډن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ستلو پاړه د ټرمپ پالیسی عملی کول غواړي. خو زه فکر کوم خلکو باور نه کوي چې امریکا به واقعا دا کار وکړي.
But I don't think others really thought that the US was going to follow through with it.
زلمی خلیلزاد ویلی کله چې پخوانی ولسمشر اشرف غنی له افغانستان ولاړ، له طالبانو سره د اخیری غړی توافق خراب سو. که غنی پاته سوی وای، آیا وضعیت به بیل وو؟
I don't agree with that.
زه له دې خبرې سره موافق نه یم. دلته یو شمېر تشکیلاتي ستونزې دي. افغان پوځ ځکه مات سو چې د جګړې په ډګر کې ټول ملاتړ امریکایانو کاوه. امریکایانو هوایي ملاتړ کاوه. امریکایانو د ټپیانو د ایستلو په برخه کې مرسته کوله. امریکایي قراردادیانو د افغان تجهیزاتو او وسلو د ترمیم کار کاوه. او په ورته وخت کې افغان پوځ ته هر ورځ بې پایښت تمرکزو بلا وخته. که د پاکستان پالیسي عملي نه وای، د وضعیت دوام نه سو کولای. د دې لپاره چې د افغانستان وضعیت تغییر کړای وای، د پاکستان پالیسۍ ته باید د پای ټکی ایښودل سوای وای.
This was not going to be sustainable.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې ویلي چې طالبانو په کندهار، هلمند، غزنی او کندوز ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو غړي په نقشه کړی دي. طالبان بیا وایي ځینې افغانان شخصي دښمنۍ لري. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د تروریزم پر وړاندې د امریکا د جګړې متحدان وو. نړیوال څه ډول کولای سي چې اوس مهال د هغوی امنیت تضمین کړي؟
I mean many of us that have been trying to help Afghans escape
هغه امریکایان چې غوښتل یې د افغانانو په ایستلو کې مرسته وکړي اوس ورته ډېره سخته سوې ده، او دا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لاسه. یوې خواته طالبان په هدفي وزنو کې لاس لري، او بلې خواته کله چې هڅې سوي چې له خطر سره مخامخ افغانان وایستل سي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خنډ جوړ کړی. کله چې یو شمېر افغانان له افغانستانه پاکستان ته وایستل سول، په پاکستان کې د امریکا سفارت یا ویزې نه ورکوي او یا یې هم ردوي. دا هیڅ شخصي یا قومي دښمني نه ده، دا هدفي حملې دي. هر څوک خبر دي، او زه تر هر چا مخکې خپل حکومت ملامت کړم چې له خطر سره مخامخ افغانان یې خوندي ځای ته نه دي انتقال کړي.
د امریکایي لیکوال او پروفیسر کریستین فیر څرګندونې مو اورېدې. ازادي راډیو په منځني سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اورېدې. ازادي راډیو په روانه خبرونه کې په دوهمه نیمه کې، یعنی له 12 بجو وروسته، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه له تاسو سره معلومات شریکوي. نړیوالې مرستندویه مؤسسې په وروستیو کې د افغانستان د ماشومان خوارځواکۍ ته اندېښمن دي، او دا ویره لري چې په میلیونونو ماشومان به په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته شي، او دغه ژمی چې اوس پیل شوی دی دا به د افغانستان لپاره ډېر سخت وي چې د دې اثرات به هم په ماشومانو باندې پرېوزي، ځکه چې د سړې هوا له امله د خوارانو ژوند نور هم ترخیږي. خو بل لور ته دا هیلې پیدا شوې دي چې سږکال په افغانستان کې واورې بارانونه زیات شي، او راتلونکی کال د کرهنې له درکه د افغانستان وضعیت بهتر شي. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست وایي چې نن جمعه او سبا شنبه به په 9 ولایتونو، خوست، پکتیا، لوګر، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، نورستان، کونړ او بدخشان کې د درنې واورې او بارانونه وشي، او د دې احتمال شته.
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت نه محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې ما، او دغه نړیوالو لخوا چې کوم دغه مرستې کېږي متاسفانه دغه حقدارو ته نه رسیږي، او ډېر دغه هیوادونو لخوا مرستې هغه پیغامونه او دغه خبرونه موږ رسنیو له لارې اورو، ولې متاسفانه تر اوسه پورې هغه اړو خلکو ته دغه مرستې په شفاف ډول باندې نه رسیږي. یوازې هغه خلک چې د طالبانو خواخوږي دي یا هم طالبانو په لیکو کې جنګېدلي دي، هغه خلکو ته شدید دغه مرستې ورکول کېږي. دا زما په نظر باندې یو ډول ناانصافي ده.
سلام علیکم تاسو ته، ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته هیله ده چې جوړ او روغ به یاستئ. زه د اسلامي امارت د مشرانو نه دا غوښتنه لرم چې باید دا کومې مرستې چې د خارج مملکتو نه راځي دا باید هغه مستحقینو ته وویشل سي، ځکه خو افغانستان خلک خو ټول غریب خلک دي، بېوزله دي، خو بیا هم بعضې داسې دي چې لږ ورښیي اقتصادونه، هغوی ځانو ته باید ونه نیسي. دغه کې باید دوی به توجه وکړي.
زه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټولو ته سلامونه وایم. زه یوسف د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نه دا پیغام درته پریږدم. د مو غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ ته کوم مرستې راغلي دا هیڅ غریب او خلکو ته نه رسیدلې. کوم خلک چې وایسته لري په طالبانو کې یا په طالبانو کې، هغو خلکو دا مرستې وړې دي، هیڅ غریب ته رسیدلې نه دي. باید داسې مسیران وټاکي چې و غریب ته دا مرسته ورسیږي. نو د یو بادانو ټول بادانو مرستې وړې دي، غریبان ټول پاتې دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځني سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري، او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په azadiradio.com کې نیولی شي. یو په زړه پورې مسله راخلو. مارسله، مورسله، مورچله او اوسنۍ مورسله د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې وغونډی ده. ځینې په دې باور دي چې دا لرغونی تاریخي سیمه ده. ځینې بیا د دې غونډې پر لرغونتوب شکمن دي. جزئیات په دې راپور کې.
مارسله، مورسله، مورچله، اوسنۍ مورسله د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د اندړ ولسوالۍ په اړوندو کې دا تاریخي غونډۍ. دغه غونډۍ د دواړو ولایتونو له لرې سیمو څخه تر سترګو کېږي چې شنې اوبو ته راګرځېدلې دي. دې اوبو ته د سردې بند وایي. خو په بند کې ولاړې غونډۍ ته ولې تاریخي مرسله ویل کېږي په اړه یې خلک بیلابیل نظر نه لري. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی د تاریخ پوهانو له خولې دغه غونډۍ ته په تاریخي لحاظ ګوري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دغه غونډۍ زرګونه کلونه وړاندې د پخوانیو جنګیالیو لخوا وخت په وخت سنګر په توګه کارول سوی ده چې دا یې تاریخي حیثیت دی.
د استاد خالق رشید په خبره چې دا نوم یې د سنسکریتي ژبې یو توری دی چې معنا یې کېږي مرچل، مرچله، سنگر یا ښځه. نو ویلی شو چې دا ځای د زرګونو کدونو پخوانیو جګړنو یا جنګیالیو له لوري د یو مرچل په توګه کارول شوی دی چې دا د یو انساني فعالیت څرک دی. دوهمه خبره دا ده چې د مرسلې غونډۍ په څوکه کې یو تنور ښکاري چې قدامت یې څو پیړیو ته رسیږي. نو دا هم بل هغه څه دی چې روښانه کوي دلته انساني ژوند شوی.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې ډیری تاریخي ځایونه، آبادات او تاریخي سیمې لري. لیکوال او شاعر وهاب بازید د دغه غونډۍ په څنډه کې د آباد کلي سردی اوسیدونکی دی. وهاب بازید بیا په دې باور دی چې یاد غونډۍ چندان تاریخي مخینه نه لري. نوموړی مرسلې غونډۍ ته ختلی یا وایي د مرچلې کار خبور څخه اخیستل سوی وي، خو د تیر تاریخ هیڅ نقشه نشانې نه په کې لیدل کېږي. یوازې د روسانو په وخت کې دغه غونډۍ یو ستراتیژیک موقعیت و.
څنګه شمال دلې ورغلی یم، د تیر تاریخ دلته هیڅ نښې نښانې نشته. دا خو پخوا دا بند څه نه و په غټیم کې دغه منطقه سې وه، دغه داسې د سیل مخه وله او داسې د کلیوالو یا د پخوانو سپینګیرو په وینا سې ده دوی به په غټیم کې له مارانو دا شیان ډېر وو، خلکو به مارسله بلله. بیا هغه د رشاد صاحب یا د میراجدین پټان چې کوم کتاب لیکلی په هغو کې هم داسې لیکلی و چې اول سر مارسلی و، بیا له هغه وروسته مورسله سوه، بیا مرسله سوه.
که وهاب بازید په مرسله غونډۍ کې چندان تاریخي نقش نشانې نه ویني، خو تاریخ پوهان وایي په مرسله غونډۍ کې هغه نقش نشانې لیدل کېږي چې د پیړیو وړاندې تاریخ بیانوي. بیا هم اسدالله بلهار جلالزی،
هر هغه ځای چې پکې د انساني فعالیت نښې نښانې ښکاره شي او عمر یې هم تر سل کاله واوړي، هغه ځای تاریخي اهمیت مومي. له همدې امله دا چې یاد غونډۍ کې د انسانانو د ژوند کولو نښې نښانې وینو نو تاریخي ځای یې بللی شو.
ملا ګلان کلی هم د دغه غونډۍ په څنډه کې آباد دی. د دې کلي یو ځوانکۍ بیا کیسه کوي چې یادې غونډۍ ته ختلی او هلته یې د ژوند کولو ځینې نقش نشانې لیدلی دي.
زبیب رحمان د غزنی ولایت اندرو ولسوالۍ د نګلو آمدي کلي اوسیدونکی یم. دوه درې کاله مخکې زور ختلی یم. دې کې داسې درې څلور غټ غټ برمې دي، ویل سوي دي، پلاس نه دي جوړې شوي، مشینانو په واسطه سوي دي، ډېر زور دي، ډبره ور واچوي، ډېر لرې درب راځي. او داسې د اوسېدو داسې کم کم جنګ کې کارېږي، ډېر پخواني سی پلاس جوړ شوي، ډبرې کار شوي دي، داسې کډېپ کې جوړ شوي دي، مرسل د مرسې په شکل باندې، او دغسې نور هم کار شوی د پخوا وختو کې.
که د مرسلې غونډۍ د تاریخي حیثیت په اړه بیلابیل نظرونه ورکول کېږي، نو په پکتیکا ولایت کې لیکوال او خبریال او د خبریال خیریه بنسټ مسؤول عبدالباري نعیمي بیا د مرسلې په اړه د خلکو له خولې بیل نظر بیانوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل زموږ په سیمه کې دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام د بیلچې بیل ویل کېږي.
مرسلې غونډۍ چې د سردی بند د اوبو په منځ کې پرته ده، شاوخوا یې اوبو چاپېره کړي. عام ډول په خلکو کې دا خبره خلو په خلو کېږي چې دلته کوم کس ناست وه او د اوبو د وړلو خطر یې و، یعنی د غرقېدو. بیا وایي سلیمان علیه السلام د دوی شاته بیل اچولی. عام خلک دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام بیل وایي.
تاریخ پوهان لیکي د سردی بند افغانستان د بنسټ ایښودونکي احمد شاه بابا په وخت کې ایښودل سوی دی. مرحوم عزیز الدین وکیلی پوپلزی په خپل کتاب غزنی په دوه وروستیو پیړیو کې لیکي چې دا سردی بند جوړولو چارې د 50 طلایي تومنو په لګښت په 1104 اتیا قمري چې له 1306 میلادي کال سره برابرېږي د علي حضرت احمد شاه دوری دورانی د فرمان له مخې پیل شوې. دغه غونډۍ د سردی د تاریخي بند د اوبو په منځ کې ولاړه ده. له دې څرګندېږي چې په احمد شاهي دوره کې د دغه بند جوړولو په وخت به هم له دغه غونډۍ څخه د سنگر یا د څار د مرکز په توګه کار اخیستل سوی وي.
ازادي او اوریدونکي، ازادي راډیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
د ازادي اوریدونکو پروګرام نن لا ازادي راډیو اوریدل شي. لکه څنګه چې مو په اعلان کې اوریدل، وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. دا پروګرام د خوارځواکۍ موضوع ته بیل شوی دی. د متخصص ډاکټر سرګندونې په دې ارتباط په دې پروګرام کې په تفصیل اوریدل شي. 12:30 د افغانستان سیمې او نړۍ